اردونکو د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه او منې هیله لرم چې روغ جوړ وستې. وخت سهارې 10 بجې شوي. نن د ګل ورځ 2018 کال د اگست میاشتې 8 نیټه ده. په دې غړي کې ستاسو لپاره ریپورټونه لرو. کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه کوو. په وروستۍ میاشت کې ستونزې او سرکار اونیزه خبرونه هم لرو. خو لومړی د تاریخ سره تازه خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان مرکزی حکومت وایي په خیبر پختونخوا کې د بدلون راوستو دعوی به بنیاد ثابت شوی. په سعودي کې ځینې پښتانه مزدوران وایي د خوراکي شیانو خستو پیسې ورسره هم ختمی شوی. او په سلګونو زره کسانو د ترکی په استنبول کې د حکومت په ملاتړ لاریون کړی. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان مرکزی حکومت وایي په خیبر پختونخوا کې د بدلون راوستو اداوي دروغ ثابت شوی. د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي سلاکار امیر مقام پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې د خیبر پختونخوا په حکومتي ګوند طریق انصاف تورونه پورې کړل او څه داسې ویل. نوموړی وایي د طریق انصاف مشر عمران خان خیبر پختونخوا ته د کال پر سر 40 ارب روپۍ تاوان رسولی. څوک چې دا خبره کوي عمران خان بدلون راوستی، نو له هغو دا پوښتنه ده چې عمران څه بدلون راوستی. زه نه وایم، بلکې د طریق انصاف خپله د پارلمان غړي وایي چې صوبایي حکومت یې په کرپشن او غلا کې ککړ دی. بلخوا تحریک انصاف په مرکز کې د حکومتي ګوند د مسلم لیگ نون د مهمو مشرانو او د هغوی د کورنیو د غړو د مبینه درغلیو پر ضد له پرونه د مظاهرو لړۍ پیل کړه. عمران وایي د پاناما قانوني بنسټ څخه په افشا شوو دستاویزاتو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونه راغلي، کوم چې ښایي د وزیر اعظم دوو زامنو او لور د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې. نو د په خبره باید چې له دوی سره احتساب وشي. بلخوا وزیر اعظم ویلي چې هغه د دغې معاملې په اړه د تحقیقاتو لپاره تیار دی. په سعودي عرب کې پاکستانی مزدوران وایي د خوراکي شیانو اخیستو پیسې ورسره هم ختمی شوي او د پاکستان او عرب حکومتونو لخوا ورسره تر دې د مڅه قسمه مرستې نه دي شوي. دا مزدوران چې ډیری یې پښتانه دي وایي له ډیرې مودې راهیسې کار روزګار کوي خو تنخواګانې نه ورکړل کیږي. په ریاض کې د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي یو دکاندار پیر قایل نن مشال ته وویل سعودي بادشاه د هندوستانیانو لپاره د مالي مرستو اعلان کړی خو د دوی لپاره یې هیڅ نه دي کړي.
د سعودي عرب بادشاہ شاه سلمان د دې لپاره حکم ورکړی چې د انډیا د خلکو د مدد وکړي شي. پکار دا و چې د ټولو نه مخکې د پاکستانو مزدورانو د هغوی مسله حل شوې، ځکه چې پاکستان سعودي عرب ته خپل دویم کور وي.
په سعودي کې د پاکستان سفیر بیا ویلي دي په دې لړ کې د سعودي حکومت سره په رابطه کې دی او ډېر زر به د مزدورانو ستونزه هواره شي. د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي وزیرستانیان وایي په کوم رفتار چې د دوی د واپسۍ عمل روان دی نو ممکن نه ده چې د روان کال تر پایه به دوی ټول خپلو سیمو ته ستانه شي. دا کډوال وایي د تیرو درې اونیو راهیسې یې د واپسۍ عمل ولاړ دی. د شمالي وزیرستان کډوالو د عمومي کمیټې جنرل سکتر غلام خان نن مشال رډیو ته وایي
کوم په بنو علاقے کې کوم خاندان دي دا ټوکنه میرا شوی دي دا خل پریشان ده. کولی چې تقریبا 20-25 دن خو اوسه چې دا خل کا واپس کوي نه. دا 40-45,000 خاندانونه دی واپس کړی دي او باقي خاندانونه په دوه میاشتو کې دا ناممکنه خبره ده چې دا خل واپس کو.
پاکستان حکومت په وار وار ویلي دي چې روان کال نومبر میاشتې پورې به دغه کډوال خپل کورونو ته ستانه کړي. راپورونه وایي یو امریکایي پروفیسر او د هغه استرالیایي همکار په کابل کې د وسلوالو لخوا تختول شوی. برطانیې ډیلی میل ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې دغه دوه بهرنیان تېره شپه شاوخوا 8:30 بجې د افغان پوځیانو په جامه کې د کسانو لخوا د افغانستان د امریکایي پونتون له انګړه تختول شوي. د امریکا د بنو چارو وزارت ویلي په دې راپور خبر دی خو د ځینو وجوهاتو له کبله نور معلومات له چا سره نشي شریکولی. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان تمه لري چې په هرات کې په اعدام محکوم شوي په عادلانه توګه محاکمه شي. د هرات خاري محکمې پرون د غلا او سړی تښتونې په جرم 14 تنه په اعدام محکوم کړل. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لالګل لال پرون ناوخته مشالې ډوتول چې دغه کسان باید له ټولو قانوني حقوقو څخه برخمن وي. د هرات محکمې د یوې ښځې په ګډون څلور تنه تورن د ورته جرمونو په خاطر له 15 تر 20 کلونو پورې په بند محکوم کړل. د محکوم شوو نږدې خپلوانو د محکمې پر فیصلې انتقاد وکړ او هغه یې د نه منلو وبلله. مشال لډو تا غوږیستی. سلګونه زره کسانو د ترکی په استنبول کې د حکومت په پلوي لاریون کې برخه واخیسته. دا د جولای د 15 د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته تر ټولو ستر لاریون ګڼل شوی دی. د ترکی وزیر اعظم لاریون کوونکو ته په وینا کې ویل چې په امریکا کې له میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن سره به حساب کتاب کیږي.
15 تموز gecesi milletimize zehir eden
Moravai de Tragar Sazma to Fatullah Gulen ba Turki tarawastal kige o hisab kitab aur sarakigi de Turki hukumat par Gulen to lagabi che de kodata pa rusai nakam hasa ke ye las darlod ko pa America ke jilawat na da mazhabi mashra da tor radawi روسل هغه چې د شام د اپوزیشن وسلوالو په حلب کې د شام حکومت د موثره د ماتیدو خبر ورکړ. د دې هواد دولتي خبري ایجنسی ویل چې جنگي الوتکو د خار شوخو د یاغیانو پر مورچو بمباري وکړه. د راپورونو لمخې حلب چې درې اونۍ حکومتي ځواکونو محاصره کړی وو د ماتیدو لپاره د مخالفینو لشلو زیاتو ډلو لاس یو کړو او د مقدونیا حکومت د سخت توپان په نتیجه کې د ولاړ شوي سیلاب له کبله په پلازمینا سکوپیا کې اضطراري حالت اعلان کړی. د دغو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي او په سلګونو نور ژوبل دي. د سکوپیا خاروال ویلي چې په پلازمینا کې د سیلاب له کبله ډیر زیات تاوانونه شوي. د سخت باد له کبله د پلازمینې اړوند سیمې ځپل شوي او د ښار خلکو همداراز د دوی وایي چې سړکونه یې ویجاړ شوي. تر اوسه له سیلاب ځپلو سیمو تر زرو زیات کسان ایستل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. مشال رادیو ته غوږستې تاسې خبرونه واوریدل. په دې غړي کې ځنې مهم موضوعات څه داسې دي: په دې غړي کې اوري تازه تازه خبر رسیدلې ده چې په کوټه کې بمی چاودنه شوې ده. پر دغه غړي به هم له خپل خبريال سره خبرې کوو. او د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د مهم مشرانو د هغوی د کورنۍ غړو د مبینه درغلیو پر ضد د عمران خان په مشرۍ لاریون نن سهار وختي په خیر آباد کې سر ته ورسید. عمران وایي باید ولس د وزیر اعظم نه پوښتنه وکړي چې دا دومره پیسې ورسره له کومه ځایه راغله. په سعودي کې پښتانه مزدوران وایي د خوراکي شیان اخیستو پیسې ورسره هم ختمې شوي. کار روزګار کبي خو تنخواګانې نه ورکړل کیږي او کور ته هم نشي تللی ځکه چې کفیل ترې پاسپورټ او ویزې اخیستي.
درک نه لاګي بس پیسې نه ورکوي تنخواوانې نه ورکوي بس کار کوه کامه نشته د بس کار کوه او خرچي پیسې نه ورکوي سم نه ورکوي بس ډېر وخت نه پرتی بس مونږ غواړو مونږ کور ته لاړ.
د پاکستان قومي اسمبلی غړی وایي د شمالي وزیرستان کډوال واپس عمل ځکه له ځنډ سره مخ دی چې د حکومت توجه دا مهال له افغانستان د وزیرستاني کډوالو په واپسۍ ده.
او په دمیات کې چې ګیپ روغا ګیپ په دې وجه روغا چې د افغانستان چې کوم کسون دي د میر تقریبا 20-30,000 فیمیلیز دي هغې د پر یو پراسس شری دی د کوشش دغه دی چې هغه خلک میرا پاکستان ته روالي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو اوس تازه تازه خبر رسیدلې ده چې په کوټه کې چاودنه شوې ده. د کوټې نه زموږ خبریال ایوب ترین موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ایوب صاحب ستړي مشي څه معلومات لري؟
اوس ته معلومات دا دي چې دا چاودنه د کوټ په چاول اسپیټال کې شوې ده. دا چاودنه اوس څه کړې لمخ هغه وخت اوس ورکړل چې د نقصان او کلا د اتحادیې مشر بلال کاچی د خلکو سره وتلی وو او پر لبانی ناڅرګندو کسانو ټکان کړی وو او د مشورو د چکل هسپتال ته وکیلانو راوړی وو. نو هغه مهال په هسپتال کې وو په می چاودنه وسوه او وروستي اطلاع دا دی چې تر اوسه پورې په دې پېښه کې 10 کسان وژل شوي دي او ډېری نور ژوبل دي. په هسپتال کې دا وخت ډېره زیاته ګڼه ګوڼه ده. پولیس او سرحدي عسکر د پېښو ځای ته رسېدلي دي او سیول هسپتال یې شاوخوا ګیره کړې دي. وادي خلکو ته اجازه نشته چې هغه هسپتال ته دننه ولاړ شي. وکیلانو کې اوان ته څه خبریالان هم اطلاع دادو چې هغه ته تیار شوي دي خو تر اوسه د هغه د مرګ په هکله څه اطلاع نشته. د پولیسو لخوا ویل شوي دي چې دغه بم چې د سیول هسپتال مخکې د شو بادشاه د ناڅرګندو کسانو لخوا په پټ کړل شوی وو چې له امله یې دغه بمي چاودنه شوې ده. د پولیسو نه چې په پیښه کې د وژل کېدو کسانو تعداد یا شمېره چې ده هغه زیاتېدلی شي.
ایوب ترین صاحب دا راته بیا وایي چې زه په دغه خبره پوه نه شوم چې بلال قاسی څوک دی او دوی کوم هسپتال ته راوړل شوي وو چې پر دوی بیا چاودنه وشوه. تاسو ویلي چې په دې کې لس کسان مړه شوي تر دې دمه.
بلال قاسی د ګلستان د وکیلانو د اتحادې مشر دی او درې کاله نن سهار د کور راوتلی وو. د هایکورټ په خوا تللي نو ناڅرګندو کسانو پر ده باندې ټکان کړی دی او دوی په هغه کې سخت پېښ شوی وو چې سیول هسپتال ته راوړی وو او هلته بلال قاسی هم او خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. او چې کوم وخت دا وکیلان ډېر زیات وو نو هغه وخت دا بمي چاودنه وشوه. په دغه بمي چاودنه کې تر اوسه چې کوم اطلاعات دي لس کسان نور وژل شوي دي. په هغه کې وکیلان هم دي او دا اسلام دی چې ځینې خبریالان هم پکې شامل دي.
تاسو موږ سره د ټلیفون په کرخه اوسئ. زه اوریدونکو ته وایم چې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادی مشر بلال قاسی باندې نن وسلوالو برید کړی وو چې هغوی کله سیول هسپتال ته د علاج لپاره راوړل شول. نو زمونږ د خبریال په خبره چې دا مال مقصد د ټلیفون په کرخه دی چې دغلته کې بم ایښودل شوی وو چې هغه چاودلی دی چې له وجې او یو شمیر وکیلان جوبل شوی دی او همداراز لس کسا مړه شوی دی. در ته وایي ایوب ترین صاحب چې تاسو اوس کوم ځای کې سته یو ستاسو په وړاندې څه تصویر دی؟ مطلب ستاسو په فکر باندې یا چارواکي څه وایي چې مرګ جوبلې شمیره زیاتې دی شي که څنګه؟ زه فکر کوم چې د دوی له ټلیفون کرخه کته شوې ده. همدغه پیښه باندې به موږ هڅه کوو چې له دوی سره بیا تماس ونیسو. بشار لړو ته غوږېستې. د حکومتي ګوند مسلم لیگ نن د مهم مشرانو او د هغوی د کورنۍ غړو د مبینه درغلیو پر ضد د عمران خان په مشرۍ لاریون نن سهار وختي په خیر آباد کې سر ته ورسید. د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند تحریک انصاف له پرونه د مظاهرو لړۍ پیل کړي. د ګوند مشر عمران خان پرون او نن سهار په خپلو ویناګانو کې دا خبره تکرار کړه چې تر څو د وزیر اعظم نواز شریف احتساب نه وي شوی تر هغو به د خپلو حقونو لپاره همدغه شان په سړکونو مظاهرې جاري ساتي. نوموړي په 14 او 14 اگست په پینډې او اسلام آباد کې هم د احتجاجي لاریون کولو اعلان وکړ. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې ورو.
دا پاکستان تحریک انصاف ګوند د مرکزی حکومت د مالی بدنوانو په ضد د تحریک احتساب په نوم احتجاجي لاریون پرون ماسپخین پېښور پیرزکوړی پل نه شروع شو چې د پېښور وروسته په بو چنګری اټک او خیر آباد کې دمې وکړلې. اخري وینا هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خیر آباد کې نن سهار وختي وکړه. دغه احتجاجي لاریون کې چې د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی مشرانو علاوه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او صوبایي وزیران ناظمان او په ګڼ شمېر کې ځوانان هم شامل وو. ورته عمران خان خپل وینا کې ویل چې تر هغې به دوی په سړکونو راوځي تر څو چې د نواز شریف احتساب نه وي کړی او خپل حق یې نه وي غوښتی. دوه لارې دي موږ سره، یا خو به تماشا کوو یا به د خپل حقونو لپاره په سړکونو راوځو او که ضرورت پیښ شو نواز شریف په حکومت ته هم پرېږدو، ځکه چې موږ په پاکستان کې اصلي جمهوریت واړو. نواز شریف امیریت کوي، پیسه هم پټي، درغلي هم کوي، غیر قانوني پیسې هم بهر لیږي او د پاکستان نظام دنه تپوس نشي کولی. د پاکستان خلقو دا جنگ هم تاسو ری هم تاسو به ګټه او پاکستانی ادارې ستاسو پیسو حفاظت نشي کولی. چې تر څو نواز شریف ځان احتساب ته په خپل نوی مخامخ کړي او صحیح احتساب نوی شوي نو موږ به په سړکونو یو. نوموړي د پاکستان ټیکس راټولولو ادارې اف بی آر او قومي احتساب بیورو یا نیب او د هغې په مشرانو هم سخت ټکونه وکړل چې تنخواه د ولس ته ټیکسونو اخلي خو ولې حفاظت د نواز شریف او د هغه د ملګرو کوي او نو د نواز شریف او نو د هغه د خاندان یا د نورو وزیرانو درغلي ورته په نظر راځي. دا چې اف بی آر دی یوازې غریبانانو نه ټیکسونه اخلي، عملدار خلکو له ګوتې هم نه شوړي او نه ترې پوښتنه کولی شي. نو مونږ د اف بی آر او بیا په خصوصي توګه د نیب نه پوښتنه کوو چې تاسو یوازې پټواریان نیولو لپاره یې غټې غټې تنخواګانې اخلي، آیا دا ستاسو کار او ذمهواري نه ده چې د نواز شریف نه پوښتنه وکړئ چې دا دومره پیسې چرته نه راغلي، دا دومره جایدادونه او محلونه چرته نه راغلي؟ عمران خان وویل چې پانامالیکس کې کم انکشافات شوي دي، نواز شریف هغه پټول غواړي او د هغې په معامله کې نه یوازې قام ته بلکې پارلیمان ته هم دروغ وویل او اوس اولس د نواز شریف نه په دې اړه جواب غواړي. عمران خان د دې وروستو په 14 اگست پنډی او په 14 اگست اسلام آباد کې احتجاجي لاریون اعلان هم وکړو. بلخوا د پرون ماسپښین راسې د پېښور نه تر نوخاره پورې غټ سړک د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو د لاریون له وجې په لاره تلونکو عامه سورلو او نارو اړونکو امبولانس لپاره سخت ستونزې پیدا کړې وې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمنټه د پاسا سلورو بجو.
مشال لړیو ته وګستې. په سعودي عرب کې پاکستانی مزدوران وایي د خوراکي شیانو اخیستو پیسې ورسره ختمې شوي او د ډېرې مودې راهیسې کار روزګار کوي خو تنخواګانې نه ورکړل کیږي. له مشال لړیو سره په ځانګړو خبرو کې د مزدورانو ګیله وکړه چې په سعودي کې د پاکستان سفارت ورسره هم هیڅ قسمه مرستې نه دي کړې. په ریاض کې یو مزدور دا تور هم ولګاوه چې سعودي بادشا د هندوستانیانو لپاره د مالی مرستو اعلان کړی خو په زرګونه پاکستانیان چې دغلته مرستو ته اړتیا لري هیڅ قسمه امداد ورسره نه دی شوی. خو په ریاض کې د پاکستان سفیر بیا ویلي دي په دې لړ کې سعودي حکومت سره په رابطه کې ډېر زر به د دې مزدورانو ستونزه هواره شي. نور تفصیل د منور شاه په دې رپورټ کې.
په سعودي عرب کې په زرګونو پاکستانی مزدوران د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وای کمپنۍ ورته تنخواګانې نه ورکوي او کار ورباندې کوي. په ریاض کې د کوهاټ یو مزدور صابر خان وای په دې حالاتو کې نور ژوند نشي کولای او خپل وطن ته ستنېدل غواړي.
دو کال کې د شانتی مسله روانه ده. موږ ټول قرضې کړې دي، هلته موږ ټول قرض کړې، دلته کې یو یار دوست نه قرض راخلو خورو هیڅ درک نه لګي، بس پیسې نه ورکوي، تنخواه نه ورکوي، بس کار کوه اکاما نشته ده، بس کار کوه او خرچي پیسې نه ورکوي، سم نه ورکوي، بس ډېر وخت نه پرتی وو، بس موږ غواړو موږ کور ته لاړ کار نه کوي، بیا خو سم نه کوي کنه، نو دغسې خو بیا موږ ته رایش دې نه ملېږي.
صابر خان زیاتوی چې پاسپورت یې کمپنۍ سره پروت دی نو ځکه خپل وطن ته هم نشي واپس کېدلی. هلته په ریاض کې د یو دکان مالک پیر قایل وای دغه هیواد د هندي مزدورانو سره مرسته کوي خو د پاکستانی مزدورانو د حال پوښتنه څوک نه کوي.
په نسبت د پاکستان د هندوستان مدد لګیا دي زیات کیږي. د سعودي عرب بادشاه شاه سلمان د دې لپاره حکم ورکړی چې د انډیا د خلکو دې مدد وکړي شي، هغوی ته چې کومې ستونزې دي هغې کې د هغو سره تعاون وکړي شي. نو دا یو طرف ته لږه د افسوس خبره هم ده ځکه چې پاکستان د سعودي عرب یو ورور دی، ضرور حیثیت لري. پکار دا و چې د ټولو نه مخکې د پاکستانو مزدورانو د هغوی مسله حل شوې وي، ځکه چې پاکستان سعودي عرب ته خپل دویم کور وي او هر پاکستانی د قربانۍ تر حده د سعودي عرب سره مینه ساتي.
د پیر قایل په وینا په سعودي عرب کې د خپل مزدورانو د حقونو په تحفظ کې پاکستان ناکام دی. داراز فواد خان چې په دغه هیواد کې هوټل کوي وای په ریاض کې د پاکستان سفارتخانه د خپل هیوادوالو سره خاص مرستې نه کوي او په ځانګړي توګه موجوده حالاتو کې د پاکستانی سفارتکارانو هیڅ عملی کردار په نظر نه راځي.
زبری زم د خپل حکومت ناول ناول دغه نه وختنه را چې وای زم حکومت له سمون سفاره نه داسې سپکاري دلته سفاره په سعودي عرب کې د فلیپین سفاره زمون نه مضبوطه ده، ریډیا سفاره زمون نه ده، بنگلاديش سفاره زمون نه مضبوطه ده، زمون سفاره سفیرانو ده په سعودي زمون سفاره خانه نه ده په کار دي چې هغوی له څنګه مستم دومره خپل راشي چې هغوی له څنګه ده څه وتی چې تل د قرضو قرضون ویزي کوي دلته په د کتنې نه پیسې باندې دي دغه چې قرضدار اندر راځي کوټه وګورئ انسان کم شي تو دلته راغلی د مزدوري کوي غریب خو پیسې ورته نه ملایي.
خو په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر منظور الحق رسنیو ته ویلي چې د دغو مزدورانو د مسلو هوارولو لپاره یې یو شمیر اقدامات کړي او د سعودي عرب حکومت هم بیلابیلو کمپنیو ته امر کړی چې د پاکستانی مزدورانو بقایا جات دی ورکړي او د دوی ستونزې دې زر تر زره حل کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
مشال ریڈیو تا اغوا گستی پا پاکستان کی دا پوزی بخنه غړما د فوزی عملیاتو لوجه به کروکل شوی. وزیرستانیان وایي په کوم رفتار چې د دوی وبسی روانه ده نو ممکن نه ده چې د روان کال تر پای بعد دوی ټول خپل سیمه متاستان شي. د شمالي وزیرستان د کډوال وایي د تیرو دریو اونۍ راهیسې د واپسۍ عمل هم ولاړ دی. بلخو د شمالي وزیرستان منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر وویل هغه کورنۍ چې افغانستان ته کډه شوي حکومت غواړي چې بیرته یې خپل وطن ته راستنې کړي. نو ده په خبره همدغه وجه ده چې د حکومت ټوله توجه پر دغه کار ده او د پاکستان دننه د وزیرستانیانو د واپسې عمل له ځنډ سره مخ شوی. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله رکوي.
د شمالي وزیرستان د متاثرین کمیټې جنرل سیکرټر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل چې قریبا یو نیم کال وړاندې د دوی د واپسۍ عمل شروع شوی دی خو تر اوسه کم شمیر متاثرین خپلو سیمو ته ولېږلی شو او په کم رفتار سره چې حکومت بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته لیږي نو ممکنه نه ده چې د روان کال تر اخیره به دوی ټول خپلو سیمو ته لاړ شي. د نوموړي وینا وه چې د تیرو درې اونو راهیسې د واپسۍ عمل د ځنډ ښکار دی چې له وجې یې خلک پریشانه دي.
میرا فیوی دی داخل پریشان ہے بولے سے تقریبا 20-25 دن کو ہو سو سے داخل کا واپس کبھی نہ کم سے حکومتی چروا کی داغا یہی سے منگا کمپیوٹر دیا تبھی اور سے دے خال کا تقریبا ہو سو 300-400 کا سان دی حال تب جیسے کمپیوٹر دیا تھی تقریبا 800-900-1000 خاندانوں نے روزانہ ڈابن دے دی منگا دینا اندازہ لگا 15-20 دن کے یہ کمپیوٹر سرنگ نہ لگے گی کدائی سی سدائی پودے لانونا بندے پھر منگا خاموش کو باقی وقتی کے تیزی شام پر نظر آئی 40-45 خاندانوں نے واپس
د ذکر دا چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپلو سیمو ته ولیږي او په یادو سیمو کې امنیت راتللو وروستو ترقیاتي کارونه هم شروع کړی شوي دي. مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسۍ عمل ولې دومره په قلاره روان دی نو نوموړی وایي
حکومت
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد د ضرب عزب په نوم سره عملیات پیل کړل چې له وجې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. د دې بې کوره شوو خلکو واپسي د تیر کال مارچ میاشتې د 1:30 نیټې نه شروع شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته وګستی. په پاکستان کې د افغاني خونځیو مدیران وایي د روان کال په پای کې د دوی د اسارتیا موده ختميږي نو دوی سره غم دی چې د خپل خونځیو سره به څه کوي. دغه کډوال وایي چې د قانوني اسنادو لرلو باوجود دوی د پېښور په شمول د ملک په ډیرو برخو کې د پولیسو لخوا زورول کیږي. مشال لړیو ته په دې اړه د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی ویل هغوی افغانانو ته هیڅ نه وایي او یوازې د لټون یا چیکینګ پر مهال چې کوم غیر قانونه افغان مان مخې ته راځي نو هغه نیسي او له پاکستان یا افغانستان ته لیږدوي. د ده په خبره حکومت د روان کال تر پایا قانوني کارډ لرونکو افغانانو ته هیڅ نه وایي. نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورټ کې.
مشال ریڈیو سره خبرو کې په پاکستان کې د افغاني سکولونو د مدیرانو د شورا رئیس نور حبیب حبیب او ال چی د قانوني اسناد لرلو باوجود په خیبر پختونخوا او خصوصا په پیښور کې پولیس هر ورځ په سوونو مدیران استادان او شاګردان نیسي او پیسې ته اخلي.
موږ خو د رسوند لرو او غستونځي په دې وختونو کې بيخي زمنګ اضافه شوې دي. زمنګ بر حال په دې حالاتو کې افغانان چې بر حال کارتون لري، افغان د ټول کارتون لري، اسناد لري، پاسپورتونه لري، نو دوی دغه اسناد سره سره زورول کیږي، په خاص ډول زمنګ شاګردان او معلمین هغه نیول کیږي، تړنو تړل کیږي، داغونه پیسې اخیستل کیږي، سره د دې چې موږ هغه ته بار بار وایو چې موږ قانوني اسناد لرو، موږ تر یو دشتم دسمبر پورې قانوني حق لرو، خو د دې سره سره موږ زورول کیږو.
همداشان په پیښور کې دیوبل افغان سکول پرنسپل احمد زبیر خان مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې په یاد ملک کې 280 پورې افغاني سکولونه او لیسې دي چې پکې په زرګونو زده کوونکو ته په دې خاطر درس ورکوي چې په راتلونکي کې دوی د خپل وطن خدمت وکړي، او دا چې د تعلیم ترلاسه کولو حق د هر وطن ماشوم ته ترلاسه دي. نو د پاکستان حکومت له پکار دي چې دوی سره تر د 31 دسمبر پورې گزاره وکړي، او د دې سره سره د افغان تعلیمي ادارو ته په ډاګه خبره وکړي چې له یاد نیټې وروسته به دوی له خپل سکولونو او کالجونو سره څه کوي.
د پاکستان د حکومت خصوصا د خیبر پختونخوا د حکومت نه د سټوډنټ او د ټیچر مسله چې دا د هر شي نه مهمه ده. دا بل درې چې موږ شاګردان زیاتره وخت په دسمبر کې چې وخت پوره کیږي، آیا موږ سکولونه خلاص کو که سکولونه بند کو؟ که دسمبر پرې وساتو، بیا دسمبر نه چې موږ سکولونه بندو موږ ته به ډېر مشکلات دي. په دې ارتباط باندې موږ سفیر شته مرتل کونسل شته مرتل تاسو د صوبه خیبر پختونخوا د حکومت سره د مشرانو سره په ارتباط کې موږ ته تروسه پرې دا امر نه ده شوی چې راتندې ول تاسو سکولونه بند کړئ. سفیر هم دا ویل چې تعلیم دروازه د چا په مخ مه بندوي. و سفیر صاحب ته کونسل ته تقریبا دو هفته وخت ورکړه ده، ولې په 6 سپتمبر باندې زمنګ مکتبونه شروع کیږي.
مشال ریډیو چې په دې اړه د خیبر پختونخوا د ویان او د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی نو پختل نو د هغه وینا وا
کوش به نه کړي، هم تو صرف جو بعض اوقات چیکینګ ہوتی ہے.
مونږ خو هیڅ نه وایو، مونږ خو صرف چې کله چیکینګ کیږي او غیر قانوني افغانان مخې ته راشي نو هغه نیسو او خپل وطن ته یې بیرته لیږو. نو تر د 31 دسمبر پورې مونږ چاته هم څه نه وایو، ځکه چې دا بین الاقوامي معاهده ده او د هغې تر لاندې دا خلک دلته ژوند کولی شي. او افغان سفیر هم له وزیر اعلی سره ملاقات کړی و، خو چې 31 دسمبر راشي او کله وفاقي حکومت له خوا چې کومه پالیسي راغله بیا به هغه وخت کتلی شي، خو اوس دوی تر د یادې نیټې پورې اسارېدی شي، او چې کله د دوی د تګ وخت راغی نو بیا به ورلت للوي.
وروستیو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم مشال ریډیو ته ویلي وو چې پولیسو ته یې امر کړی چې هیڅ یو کډوال دی بې ځایه نه تنګوي، ځکه چې په دې هیواد کې میش کډوال یې میلمانه دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږیستې. د افغانستان د حکومت او سرحدونو چارو وزیر د ننګرهار د لوړپوړو چارواکو په ملتیا د یکشنبې په ورځ د هسکې مینې ولسوالۍ ته ورغلی او هلته یې د ولسي مشرانو سره لیده کاته کړي. تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورټ کې.
د افغان ولسمشر په امر چې د تیرو لسو ورځو راهیسې د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې د قهري سیلاب په نوم د داعش پر ضد عملیات پیل شوي لا هم دوام لري. چارواکي وایي چې له کوټ ولسوالۍ نه وروسته دغه عملیات د هسکې مینې ولسوالۍ ته وغځېدل چې داعش وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولي. د یکشنبې په ورځ د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزیر او د شپږو وزارتونو مرستیالانو د ننګرهار د چارواکو په ملتیا د هسکې مینې ولسوالۍ ته سفر وکړ. اولته یې له قومي مشرانو سره په یوه غونډه کې د سیمې د ثبات موخه قومي مشرانو د ولسی ملاتړ په نوم 50 کسیزه شورا جوړه کړه. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په دې موقع خبریالانو سره په خبرو کې وویل
د عملیاتو سره سره چې موږ د دې منطقې لپاره امکانات لرو، د مشرانو سره ناستې لرو، شوراګانو جوړول لرو، او د عملیاتو په دوران کې د ولس سره کومک کولای شو، او د عملیاتو وروسته نو وزیر صاحب تشریف راوړي چې دا روند نږدې نه وګوري. هغه وعده چې د مرکز نه د ننګرهار او بالخصوص د څلور ولسوالۍ د پاره شوی دي، هغه مشکلات چې موږ سره مخ یو هغه مشکلات د مرکز سره شریک کی.
د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل وویل چې د عملیاتو په دوران کې ولس له امنیتي ځواکونو سره پوره مرسته کړي، نو حکومت به د دوی ټولو مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
خوب عملیات کېدل، خو متاسفانه د عملیاتو په جریان کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره یا د عملیاتو په جریان کې زیانمنو او متضررو هیوادوالو ته د لاسرسۍ د لپاره نیمګړتیاوی موجود وي او یا وروسته له عملیاتو هغه اړین شارې چې به تر سره شوی وي یا خو نه تر سره کېدی او یا کمزورې وي. مونږ د رئیس جمهور او د افغانستان د اسلامي جمهوریت مشرتابه د امر په اساس په ننګرهار کې دا پروګرام پیل کړ. په دې کې ولس مونږ سره هر اړخیزه او بدرېغه مرسته کړې ده.
د سیمې خلک خوښو چې حکومت د داعش پر ضد پراخ عملیات روان کړي، خو له دولت نه یې د امنیت د راوستو تر څنګ د رغنیزو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوله. یو تن قومي مشر ملک غورزنګ په خپلو خبرو کې وویل،
بس چې دا دونه وزبریدو والی صاحب امنیت در نه غواړم او ولنی غوښتنه د امنیت ته پولم بیا در نه غواړم او سرکم در نه غواړم او مکتب هم غواړم او شپه خانه هم غواړم او دای څه نه لرم. پوښ دا کې پروتم دی بالا د سکول وبنه لرو د غرض ته ضرورت ماشته، خو چې امنیت نه زده چی هم نشم کوله.
د یادولو ده چې لغونډي وروسته په یو شمیر هغو کورنیو خوراکي توکي او خیمې وویشل شوې چې د جنگونو له امله زیانمنې شوې وي، او چارواکو ژمنې وکړې چې له عملیاتو وروسته به په ټولو ولسوالیو کې رغنیزې پروژې پیلوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو ته غوږستې، وخت شوی دی 10:30 راځي چې د خبرونو لنډی جوړو. لکه چې بولان دی د کوټې په سیول هسپتال کې 14 شوی چې پکې 10 کسا وجل شوی او یو شمیر جوبل دی. د مشال ډیو خبريال وایي 14 د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې پر مشر بلال کاسی شوی. په وجل شوو جوبلو کې زیاتره وکیلان دي. بلال کاسی باندې نن سهار وسلوالو برید وکړ چې وروسته جوبل حالت کې د کوټې سیول هسپتال ته راوړل شو. هلته علاج روان و چې 14 پرې وشوه. د پاکستان مرکزی حکومت وایي په خیبر پختونخوا کې د بدلون راوستو داوی دروغ ثابت شوی دی. د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي سلاکار امیر مقام پرون په پیښور کې یوې جلسې ته په وینا کې دغه تورونه ولګول. بل خوا تحریک انصاف په مرکز کې د حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون د مهمو مشرانو د هغوی د کورنیو د غړو د مبینه درغلیو پر ضد له پرونه د مظاهرو لړۍ پیل کړي. په سعودي عرب کې پاکستانی مزدوران وایي د خوراکي شیانو اخیستو پیسې ورسره هم ختمې شوې او د پاکستان او عرب حکومتونو لخوا ورسره تر دې دمه څه قسمه مرستې نه دي شوې. دا مزدوران چې ډېری یې پښتانه دي وایي له ډېرې مودې راهیسې کار روزګار کوي خو تنخواګانې نه ورکړل کېږي. په ریاض کې د خبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي او دوکاندار پیر کایل نن مشال ډو ته وویل، سعودي بادشاه د هندوستانیانو لپاره د مالي مرستو اعلان کړی خو د دوی لپاره یې هیڅ نه دي کړي. راپورونه وایي یو امریکایي پروفیسر او د هغه آسټرالیایي همکار په کابل کې د وسلوالو لخوا تختول شوي. برطانوي ډیلی میل ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې دغه دوه بهرانیان تېره شپه شاوخوا 9:30 د افغان پوځیانو په جامه کې د کسانو لخوا د افغانستان د امریکایي پوهنتون له انګړه تختول شوي. سلګونه زره کسانو د ترکی په استنبول کې د حکومت په پلوي لاریون کې برخه واخیسته. دا د جولای د 15مې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته تر ټولو ستر لاریون ګڼل شوی او د مقدونیا حکومت د سخت توپان په نتیجه کې د ولاړ شوي سیلاب له کبله په پلازمینه سکوپیا کې اضطراری حالت اعلان کړی. خبرونو لنډیز مو واورېدو. په دې نیمه کې ستاسو لپاره اونیزه خبرونه ستونزې او سرکار اهم لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سراج ظهیر ته وښي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې د قبایلي سیمو د بې کوره شوو خلکو په واپسۍ باندې لیکلي او وایي چې حکومت د خپلو لوزونو او وعدو باوجود د فاټا بې کوره شوو خلکو په واپسۍ او بحالۍ کې ناکامه ښکاري. ادارې وړاندې لیکي، وکاله وړاندې یوازې د کرمې ایجنسۍ نه په زرګونو خلک بې کوره شوي، د کومو واپسۍ چې تر دې دمه نه ده شوي، او یوازې په 14,000 کورنو کې 1,400 کورنۍ واپس تللي. نو په دې تناظر کې که د شمالي وزیرستان د بیکور شو خلکو د واپسی عمل ته وکتل شي، نو ډیره ګران ښکاری او د دې عمل له کبله د فاټا د اپتونو سره د مبارزې د نظم ادارې اف ټی ایم ای په کارکردګۍ باندې هم سوالونه راپورته کیږي چې هغوی تر اوسه پورې په سم ډول د فاټا د بیکور شو خلکو ډیټا هم نه راغونډه کړي. ادارې وایي ته فاټا په نوم باندې په ملیونونو ډالر له بهر ملکونو راځي، خو د فاټا د بیکور شو خلکو مسلې هم هغه شان پرتې دي او ختم شوي نه دي. نو
پختن دارا پیدا کی چی دغه په ملیونونو ډالر چرته زی دریا اخری کی وای ک چری حکومت په سم ډول د فاټه د بیکور شو خلکو د واپسې لپاره اقدامات وکړي او د دې لپاره یو غور کړن لار جوړ کړي نو دا به د دوی لوی کارنامه وي. د دې ترڅنګ جنگور سپانه خپل ادریا کلی کی که سهم یو طرف ته د پشکال د بارانونو نه په گرمۍ کې کمی په نظر راځي، خو بل طرف ته د دې بارانونو له وجې سیلابونه هم راځي چې ورسره د ولس ژوند له عذاب سره مخ شي. او همدا وجه چې تیر ورځو کې کراچۍ او بلوچستان کې له بارانونو نه ډیر زیات نقصان شوی. ادارې وړاندې لیکي که وکتل شي نو تیر وختونو کې هم په دې موسم کې سیلابونه راغلي وو او په پنجاب او خیبر پختونخوا کې یې خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیان اړولی وو. د کومې پوج چې د دې سره تړلو ادارو باندې ډیرې ګوتې پورته شوې وې چې انتظامات یې سم نه وو کړي. دریا اخر کې لیکي اوس باید چې حکومت هغه ټول صورتحال په نظر کې وساتي او د بارانونو له کبله چې کوم سیلابونه راځي چې د هغې نه د بچ کېدو لپاره ضروري اقدامات وکړي چې ولسی مسلو کې کمی راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایسوسیټډ خبری اجانس لیکي په کندهار کې د پولیسو مشر لخوا په کاروبارونو کې د پاکستاني روپۍ په کارولو تر بندیز وروسته سوداګران وایي چې لدې پریکړې سره افغاني پیاوړې شوې ده. بلخو رایټرز خبری اجانس لیکي د امریکای ولسمشر باراک اوباما انتظامی په بهرنیو هیوادونو کې د ډرون بریدونو په اړه د پالیسۍ اسناد خپاره کړي دي. د دواړو لیکنو ځنی برخې له انیسا اجمل اورو.
ایسوسیټډ پریس اجانس لیکي د کندهار پولیسو مشر جنرال عبدالرازق په ولایت کې د پاکستاني روپۍ کارول یو جرم ګرځولی، خو تر اوسه د سزا په اړه پریکړه نه ده کړې. د افغانستان په ختیځو او جنوبي ولایتونو کې روپۍ په پراخه کچه کارول کیږي او بیا د افغانستان په مغربي ولایتونو کې خلک ایرانی تومان هم استعمالوي. تیر ورځ عبدالرازق ایسوسیټډ پریس ته وویل د کاروبارونو پر ضد نه دی، خو دا نه غواړي چې په هیواد کې یې د نورو ملکونو په ځانګړي ډول د پاکستان او ایران پیسې وکارول شي. د پاکستانی روپۍ په کارولو د عبدالرازق دا بندیز تیرونه عملی شوی دی او سوداګران وایي د روپۍ په کارولو د بندیز د پریکړې اثر په وروستیو کې د افغانۍ پیاوړې کېدو سره په سمدستي توګه مخې ته راغلی دی. د کندهار یو قبایلي مشر او سوداګر احمد شاه خان اجانس ته ویلي په 650 افغانیو 1000 روپۍ اغستل کېدې او اوس 1000 پاکستانی روپۍ په 560 افغانیو اغستل کېږي چې دا د افغانۍ پیاوړې کېدو ښکارندوی کوي. اجانس لیکي د اتوار پرست د افغانستان بانک کې د 1000 روپو په بدل کې 620 افغانۍ ورکول کېدې. اجانس د سوداګرو په حواله زیاتوي په پاکستانی روپۍ تر بندیز وروستو د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې هم ښه شوی دی. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د خالی په مخام امریکایي چارواکو د صدارتي پالیسۍ په ګډون د دفاع وزارت ځینې اسناد خپاره کړل چې پکې په بهرنیو هیوادونو کې د مشکوکو وسلوالو وژنو نیولو په مخه د حکومت لپاره قوانین او اصول ټاکل شوي دي. اجانس لیکي د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې ځینو امریکایي چارواکو او د بشري حقونو ادارو تر غوښتنو وروستو ولسمشر اوباما په 2013 کال کې ژمنه وکړه چې په بهر ملکونو کې د ډرون بریدونو په ګډون د ترهګرۍ ضد عملیاتو په اړه به زیات شفافیت ورکوي. اجانس لیکي د امریکا انتظامی د ډرون بریدونو دفاع کولو سره ویلي دي چې ډرون بریدونه د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کې په نورو هیوادونو کې هم هغه عمره ضروري وو لکه څومره چې پاکستان، افغانستان او یمن کې وو. رویټرز لیکي په ځینو ډرون بریدونو کې ځینې هغه عام وګړي هم وژل شوي دي چې هدف نه وو، چې له کبله یې د هغو ځایونو ولسونو غوسه هم راپارولې وه. د امریکا د قومي امنیتي شورا ویان نیټ پرایس د خبرو شوو اسنادو په اړه ویلي ولسمشر اوباما په دې ټینګار کړی چې باید امریکایي حکومت د ترهګرۍ ضد عملیاتو د هغې طریقۍ کار او نتیجو په اړه د ولس په وړاندې تر ممکنه حده شفافوي. د بخښنې نړیوال سازمان امریکایي دفتر د یادو اسنادو د خپرېدو هرکلی کړی، خو ویلي دي چې د پالیسۍ د عملي کېدو باوري کولو لپاره د نورو اقداماتو ضرورت هم شته.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
مشال لڑو دا وگستی. د پاکستان ایران رسمانی په یو لیکنه کې د غربي هیوادونو جمهوریتونه د پاکستان په څیر هیوادونو له جمهوري نظامونو سره پرتقل شوي دي. لیکنه وایي د پاکستان خلک په داسې حال کې چې د هیواد له سیاست او اقتصاد سره پر تړلو موضوعاتو خبر نوی د خپل خوخي سیاستوالو ته رائے ورکوي. د لیکنې مهمه برخه لهرم بچاورو.
د ډان رسپانی په لیکنه کې شنن کی انجم الطاف په دې ورستیو کې په برېټانیا کې شوی د ریفرندم مثال ورکړی چې په نتیجه کې هغه هیواد له اروپایي ټولنې څخه جلا شو. لیکوال وایي دغه ټول پښتنې د جمهوریت یا ډیموکراسۍ په اړه دوه رقم استدلالونه مخته راوړل. یو دا چې رایه ورکوونکي ناپوه او بې خبره وي، او دویم دا چې د هغوی استازي خود غرضه وي. له دې دواړو څخه د هر یو حالت اغېزې یې د حکومتدارۍ پر چارو پریوسي. په غربي هیوادونو کې د یوې مهمې مسلې په اړه له خلکو څخه د هغوی رایه اخیستل کیږي. د پاکستان په څیر هیوادونو کې هم له حکومتونو سره پوښتنې وي، خو د خلکو مخ ته ځکه نه راوړي چې ورته د سم ځواب ورکولو د هغو صلاحیت ته د شک په سترګه کتل کیږي. لیکوال د پاکستان د جمهوری نظام په اړه وایي، هغلته په تیورای کې خو د یو رایه ورکوونکي هوښیارۍ ته احترام ورکول کیږي، خو په عملي میدان کې بیا د هغه ځیرکتیا له پامه غورځول کیږي. له خلکو کله هم دا پوښتنه نه ده شوې چې هغه مالیه چې هغوی حکومت ته ورکوي باید څنګه او پر کومو چارو ولګول شي. پر هغوی اصلا باور نه کیږي چې یوه ځانګړې پرېکړه به د ځان یا د قوم په ګټه تمامه شي. بلخوا د خلکو استازي بیا فکر کوي هغه کسان چې دوی ته رایه ورکوي د دوی پر بېمانۍ خبر دي. پر دې سربېره سیاستوال هم پر یوه بل د درغلیو تورونه لګوي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې د رایه ورکوونکو د پوهې کچه باید څنګه معلومه کړل شي. هغوی کولی شي د خپلې خوښې استازي ځان ته وټاکي، خو آیا دا ظرفیت لري چې د هیواد له اقتصادي پالیسۍ سره پر تړلو چارو سر خلاص او وړ کسانو ته رایه ورکړي؟ لیکوال انجم الطاف زیاتوي، د برېټانیا له وروستۍ ټول پښتنې چې له اروپایي ټولنې څخه د جلا کېدو او یا هم نه جلا کېدو په اړه د هغه هیواد له خلکو وشوه، دا خبره په ډاګه شوې چې د دواړو خواوو سیاستوالو خپلو خلکو ته دروغ ویلي دي. هغو برېټانویو سیاستوالو چې له اروپایي ټولنې څخه د بېلېدو لپاره یې کمپاین کاوه، د ریفرنډم د نتیجې تر راتلو سمدستي وروسته چې ډېره حیرانوونکې هم وه، منلې چې خپل خلک یې تیر باسلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
سلګونه زره کسانو د ترکی په استنبول کې د حکومت په پلوي لاجون کې برخه واخیسته. دا د جولای د 15مې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته تر ټولو ستر لاجون ګڼل شوی دی. د ترکی وزیر اعظم لاجون کوونکو ته په وینا کې ویل چې په امریکا کې له میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن سره به حساب کتاب کوي. نور تفصیل د نور یاس نوري په دې رپورټ کې.
د ترکیې په استانبول ښار کې پرون له 1 میلیون زیاتو کسانو په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې د دې هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان د وروستۍ ناکامې کودتا د غندنې لپاره رابللی و. ویل کېږي دا د تېرې میاشتې ناکامې کودتا راهیسې د حکومت په پلوي تر ټولو لویه مظاهره وه. د ترکیې صدر اعظم بنی علي یلدرم لاریون ته په وینا کې وویل چې په امریکا کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن به چې د ترکیې حکومت هغه د کودتا اصلي ته رابللی ترکیې ته سپارل کېږي او هغه به عدالت ته راکاږل کېږي. تازه ټول باید په دې پوه شي چې د دغې تروریستي ډلې مشر به ترکیې ته راځي او د خپلو کړو بیه به ورکوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان لاریون کوونکو ته په وینا کې ګولن ته په اشاره وویل چې دولتي ادارې به له قانون سره سم د ګولن د غورځنګ له غړو تصفیه کیږي. اردوغان وویل که د ترکیې خلک د اعدام د سزا د جاري کېدو غوښتونکي وي او په پارلمان کې سیاسي ګوندونه هم د دې غوښتنې ملاتړ وکړي، دی به هم دغه پریکړه تصویب کړي. د ډیموکراسۍ او شهیدانو په نوم دغه پراخ لاریون کې د ولسمشر د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند او د اپوزیسیون اکثرو ګوندونو مشرانو او ملاتړو ګډون کړی و. د کردانو ملاتړي ډیموکراتیک ګوند ته په دې لاریون کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د بولت په نوم یو لاریون کوونکی رویترز ته وویل زموږ مبارزه به تر هغو دوام وکړي چې ګواښ ایسته شوی نه وي. ګواښ به هغه وخت لرې شي چې زموږ ولسمشر دا خبره وکړي. موږ به تل د هغه ملاتړ وکړو. د اپوزیسیون مشرانو هم په خپلو ویناوو کې د ډیموکراسۍ او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د جولای له 15مې د کودتا له ورځې راهیسې د ترکیې حکومت د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې په لسګونو زره د ملکي عدلي او قضایي ادارو او امنیتي او پوځي ارګانونو کارکوونکي له کاره لرې کړي او په زرګونو کسانې نیولې دي. اکثره نیول شوي له ګولن سره په اړیکو تورن شوي دي. ګولن د ترکیې هغه ادعا چې ګواکې د دغې کودتا په تنظیمولو کې لاس درلود رد کړې ده. د ترکیې پر دغو پراخو ځپونکو اقداماتو اروپایي هیوادونو او د بشري حقونو ډلو انتقادونه کړي، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه انتقادونه بې اساسه بللي او شکایت کړی چې لویدیځ ملاتړ نه دی کړی. په دغې ناکامې کودتا کې د 40 کودتاچیانو په ګډون لږ تر لږه 273 تنه ووژل شول.
مشال رادیو ته خوګستی لکه شبکه درته ستوندو سرکار خبرونه هم وړاندې کوو. زو کورمه ته په کورمه جنسی کې د بازو سیمه خلک له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د صحت اسانتیاوي ورکړي. د دوی په خبره هسپتالونه نه لري چې لوجه اکثره سخت مریضان پر وخت د نه علاج لکبله ژوند له لاسه ورکوي. کورمهوالو له حکومت غوښتي چې دوی په سیمه کې د هسپتالونه او د بنیادی صحت مرکزونه جوړ کړي. دا چې د صحت چارواکي پر دې راڅوي د طارق ورغزوی په دې رپورټ کې ورو
په کورمه کې د بازو سیمې خلک وایي ماشومان او زنانه چې کله ناروغه شي نو دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي، ځکه چې په دې سیمه کې د صحت هیڅ داسې سرکاري اداره نشته. ځایي مشر ادبارګول مشال لوډیو ته وایي که دوی نورو سیمو ته خپل مریضان هم لیږل غواړي نو په شاوخوا نږدې سیمو کې شخصي ډاکټر نشته او لرې سیمو ته د ناروغانو لیږل اسان نه دي.
سخت شیان هسپتال ته ماشوم وي که زنانه وي که بوډا وي د مور رسو نو هغه پر رسولو کې تقریبا 10-15 زره روپۍ خرچه کیږي، صرف په تګ راتګ باندې په ګوډ
منځنی کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د پاړچم کنی قوم خلک ژوند کوي. ځای کس پټان خان مشال رډیو توای په سیمه کې د خلکو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی او اکثره وخت ناروغان خارجي سیمو ته د رسولو پر مهال خپل ژوند بایلي او په خاصه توګه هغه مېرمنې چې په اولاد ناروغه وي او لسیمه خارونو ته په خراب ولارو رسول کیږي.
د دې دنیا جزئیات آپ کې د سی خدیسه په خېری غناسه دا ورته د سونه لګیدلې وي سوې غنا بزور تر رسیدل د رسیدلو کې غریب وس وفات شي سر دا بزوی کې متسپتول جوړ یو د تبه سپتول کني وبه نو مو استدینه باچو په کوردار مو مخمنه د وخت کوز په کوردار غل کې کې علاقې مډره د بزوی علاقې درې تر سو کور علاقې ده په کوردار سم متسپتول سہولت راشي.
د صحت محکمې یو مشر اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لوډیو توای حکومت دا پالیسی دا چې په منځنی کورما کې په ترجیحي بنیادو خلکو ته د صحت په لړ کې اسانتیاوې ورکړي. ډاکټر عنایت الرحمن دا منی چې په سیمه کې روغتیايي وضع ډېره خرابه ده او وایي چې د دې یو غټه وجه دا ده چې هلته زیاتره سرکاري روغتونونه وسلوالو سره د نښتو او پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي. دې زیاتوي چې په سیمه کې د نښتو په وخت څومره هم سرکاري روغتونونه ړنګ شوي دي لول به هغه ټول بیرته جوړولی شي. منځنی کورما کې 2010 کال له جون میاشت راهیسې له وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې درې د صحت بنیادی مرکزونو نه علاوه درې ډسپنسری او یو د مظفرکوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې برانچ شوي دي.
هم کورما ایجنسی کې پاتې کیږو او د نن ستونزې او سرکار اونیز خبرونه چې تاسې په تکراری بڼه اورئ دا هم د کورما ایجنسی د کروندګرو په ستونزو چمتو کړل شوي. کوربا مجید بابر دی.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل کوربه مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د کورمې قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي کروندګر وایي چې که څه هم د دوی سیمې ډېرې زرخیزې دي او ځمکې یې دومره شنې دي چې هر فصل پرې ښه پریمانه کیږي، خو د دوی په خبره د اوبو د کمښت او د کرکلي په لړ کې د حکومت د بې پروایۍ له امله دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. حکومت ولې دغه سیمې له پامه غورځولې دي؟ همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
غټ مشکلات دا دي چې مو پټي اند شانټ پوتې شول آیا هغه کې بغونه او مخ کې لکه سبزیونه کې دي
او بوجر موځما ته کوم یو فاصله ده په دې ځمکې باندې کې ډېر زرخیز ځمکه ده خود دي صرف د وبو ته کوم هغه د تنظیمات یې نشته دي
بخار محکمو محکمی کم دے کی اوبو سورسز جو کڑی دی او اوبیا الترا غون لکڑی دی او جمع کڑی دی نو آغا دینو کی اس منگا سکیمون شورو گل پتولی جنسو
د قرب قبیلی سیمې د کروندګرو په ستونزو زموږ همکار طارق رګری دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
په کورما کې د میر باغ کروندګر وای په ډیره مشکله خپل ځمکو ته اوبه ورکوي، ځکه چې د سیمې کمه غټه ویله ده هغه ټوله زیانمن شوې ده او ډېرې اوبه ورنه په لارو کې ضایع کېږي. کروندګرو په خبره په سیمه کې چې کمې کر قابل ځمکې دي هغه ټولې د دغې ویلې نه خړوبېږي. یاقوت په نامه یو کروندګر مشال رډیو ته وای په سیمه کې دوی ډېر بد صورتحال سره مخامخ شوي دي، ځکه چې دوی ته ډېرې اوبه تر کروندې په پوره ډول نه رسیږي.
غټ مشکلات دا دي چې مو پټي اندس شان پوتې شولو، آیا هغه کې باغونه مخ کې لکه سبزیوانې کېدې، ورپسې لکه تخمونه مو اچولو، خو هر څه بیره کولو. اوس خو کېږي خو لکه برانه سره ویلشتانه دی
سادی خان نه پنځه کیلومتر لرې میرباغ سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي، چېرته کې زیاتره خلکو ژوند په کار کروندې ولاړ دی. عبدالمد خان چې لالک په نوم مشهور دی مشال رډیو ته وایي په سیمه کې زراعتو ته وده نه میلاویږي، چې د دې یوه غټه وجه دا دی چې دلته کې کروندګر د ځمکو په خړوبولو کې ستونزې لري.
دلته د اوړي په وخت کې خو غنم کېږي، اربشې کېږي، وسره مثال ممپلی کېږي، دا سیبین داغه کېږي، او مطلب دا دې څه بیا د منی په وخت کې دا ماش کېږي، او جوار کېږي، او بوجر موزه ما کوم یو فصل دی، خو په دې ځمکې باندې کې ډېره زرخیز ځمکه ده، خو د دې صرف د اوبو تر کومه هغه د انتظامات یا نشته دي.
کروندګر وایي تړلې نه راغلي د غویله بادامه نه تر میر باغه پورې ټوله ځای پر ځای زیانمن شوې ده. حاجي للمت خان په نامه یو کروندګر او مشر مشال رډیو ته وایي په سیمه کې ویالې د جوړېدو لپاره د حکومت لخوا دوه ځل پیسې منظور شوې وې، خو بیا هم د غویله جوړه نه شوله.
دوباره منظوري وشوه د مو د میر په حصه څوکمه هغه ړنګه کړه کور دپاره چېره دا موږ جوړوو. خان ته خبره دا چې درې کاله دوه نیم کاله کېږي بیا بدامي پرې وشوله. خبره وره بدامې نه دخپله د میر باغ ویاله پاتې دی، د کومه کچاپ لرې نه ویاله هغه ړنګه کړی چې آ نه ړنګه مو څه ګزاره سره کېده. نو دا سوال کوو خبره وره څه کچا ته ټیکه ورکړي، ټیکادور سره خبره وکړي که بیا ټیکادور سره نه وي خبره وره چې دا ویاله مو ته جوړه کړي.
په سیمه کې د اریګیشن محکمې مشر ایس ډی او هدایت الله مشال رډیو ته وایي دوی سره دومره فنډ نشته چې د سیمې دغه مسله په سمدستي توګه حل کړي. پراتلونکي ترقیاتی بجټ کې به چې څومره ویلا د پخېدو نه پاتې ده هغه به هم جوړولی شي. واضح دی چې په کورما کې ډېرې داسې علاقې دي چې هلته کې کروندګر د سرو او تخمونو د کموالي نه علاوه یو شمېر نورو ستونزو سره هم مخامخ.
د کورمې قبیلې سیمې د کروندګرو د ستونزې مو د فاټا سیکټر د زراعت د څانګې ډایرکټر فصیح الرحمن مخې ته کېښودې او په سر کې مو ترې وپوښتل چې فصیح الرحمن صاحب، په خاص توګه په کورما قبیلی سیمه کې یا په عمومي توګه په ټولو قبیلی سیمو کې د اوبه خور چې کم نظام دی د هغې دپاره تاسو کومې لارې چارې کاروئ؟
او کم کم ځایونو کې ټیوبویل اسټیبلش کړي دي، نو هغې باندې ما هم کار شروع کړی دی چې زه د زراعت کې چې کمې ځمکې سره دا هر کم چې په پاټا کې زیاته ځمکه چې کم دا نه ده شاړې پکې ډېرې زیاتې دي، نو چې کم ځای کې دوی د اوبه خور محکمو محکمې کم ځای کې اوبه سورسز جوړ کړي دي او اوبه یې هلته راغونډې کړي دي او جمع کړي دي، نو هغه ځایونو کې اوس مونږ سکیمونه شروع کړل په ټولو ایجنسو کې، په یو خاص ایجنسۍ کې نه، په هر یو ایجنسۍ کې مونږ کوشش کوو چې هغه ځای کې دوی له مونږ ځمکې اوارې کړو او ځمکه ور له جوړ کړو، هغه شالې ځمکې چې هغې باندې نش کېږي اور له مونږ سمې کړو، په هغې باندې ورله مونږ لینډ ریکلیمیشن وکړو، مونږ وایو چې ځمکه جوړه شي، نو بیا به هغې ته هغوی سره مونږ د سبزو د غنمو د جوارو د ټولو پسونو به هغوی سره په هغې باندې مونږ کار کوو. خو یاد لره زما محکمه چې کومه ده، نو مونږ دا د ډیولپمنټل سکیمونو نه به دا کار کوو، نو هغې چې څومره حد وي هغومره پورې به مونږ په هر ډیم باندې هر ځای کې چې دوی د اوبه خور ځمکې جوړې کړې دي، نو هغه ځای کې به هغوی سره مونږ اوبخور اوبه جوړې کړې دي، نو ته به سره مونږ ځمکه جوړو. په دې حیثیت کې ما د تیرو ورځو کې د باړې علاقه وکته، او کوم چې هغه ځای کې باړې سره خوشه دغه چې کوم تحصیل دی پدغه کې زمما محکمه لګیا دا خلکو لزمت جوړي او پغه چې زمې کې جوړي شي بیا به پر سر موږ سر زم کړو او سره به چې کم دی نو به موږ سم سر زم کړو او دا به سره کو دا به دې مان ستاسو کو به
فسور رحمان صاحب د منځنۍ کور مې قبایلی سیمې چې کم کروندګر دي اول خو کدا وای چې دغه کروندګر چې موجوده کم فصلونه کوي نو آیا دا فصلونه د غوی په ګټه دي او کنا تاسو دوی ته نورې طریقې خای او دغلته د وبخور سره تنظیم دي
سنټرل کورم ایجنسی په دریو سو کې تقسیم ده
جی
یو چې کوم دی اپر کورم دی
او
بل لوور کورم دی او بل سنټرل کورم دی هغه ځکه چې موږ په سنټرل کورم د پاره د مغوزانو اعلی قسم مغوزانو موږ نرسریان ولا ګول او دا غین هم بوټي خلکو ته تقسیم کړو 10 لاکو بوټي هغه ځکه سنټرل کورم کې دا نرسونه تقسیم شوی دی او هغه وی ته کارل شوی دی د حق اسما غوزان دی هغه په دې دی چې خلک داسې غوزان وکړي چې داغه پیداوار هم کمی او کوالټي هم خراب وي دا حق اسما غوزان دی د پیداوار هم ډېر کوي او د دې کوالټي یعنی معیار خو هم پیداوار هم خو دی بیا به زه ارزو کوم محکمه زراعت بنیادی طور چې کوم دی نو دا نه کوي چې ګینه ټول خلکو لکارو منګ کو ډیمانستریشن
یو لګسی مواخله یغي کې خپل کارو کوي او دا غي د وجنه بیا غو خلکو ته خای چې داسې کولای شي
هغه خلکو ته من خایو او هغه کې من د اغزمکه د زمینداری هغه انپوټس ورلمن ورکو هغه تخم شو وسره کوم نور انپوټس چې کوم کیږي شي امون ورل ورکو او هغه په دې طریقه موږ هغه یو زمیدار په دې کې یو هغه ستاسو هغه نه ګیر ته پیر چې هغه سره کوم زمیداری نو هغه مغه ته ګوري
هغه
زمیداری خو به هغه سره په خپل کې او حکومت خو به دا نه کیږي چې زمیداری خلکو
لري فسور رحمان صاحب د منځنۍ کور می خبره وشو دغه لګي د غوزانو تر څنګ دغه لګي د چایو تاسو یو تنظیم برابر کړی د چایو فصل وکړو بیا د زیتونو د فصل یو خبره شوه نو آیا دغه فصل نور فصلونه هم تاسو کوي
په چایو باندې محکمه پیسې ولګولې چې دا موږ په هغه مکو کې وکړو چې کوم مکو کې پیچ یو خبره ده په سنس کې چې هغه د زمکه اساسیت او تیزابیت معلومه زمونږ زیات پر زمکه اساسي دي او چې کیږي په تیزابیزم کو کې هغه پیچ دا سات نه کم دی نو په فاټه کې زه په دې خو پارزي ته ورخو به داسې وکړی شو چې به موږ کوشش وکړو پیچ به مصنوعي طریقې سره موږ کام کوو او هغه پیچ به بیا اوچت شو اساسیت ته بلالو نو اوس وخت کې په چایو باندې موږ په فاټه کې کار نه کوو دا چې دا په لانګ رن کې یعنی په ډیر وخت لپاره دا نه کام کوي کله زمونږ د زمکو اساسیت په کوم ډول د تیزابي دي او ساده زمونږ سمکو پیچ کوم ډول دا اساسي دي یعنی د ستنه زیات دی د ستنه د 8.5 زمون عام پیچ دی د ټول زمکو کرکیری سایلو ته موږ وایو او د چایو ضرورت کوم دی نو هغه د پیچ نه کم از مکاوال
نو تاسو مراد ده د فسور رحمان صاحب تاسو مراد ده چې په منځنۍ کورم کې کما د چایو یو درې سلور کال مخ کې یو تجربه شوی واغ ناکام شو
هغه ناکام ته څه چې دا په یو ټرایل بیسس باندې شوی و دا په سواد کې شوی و دا په هزار کې شوی و نو هزار کې خو کامیاب ده ځکه چې هغه ځای کې باران ندیر کیږي او داغه چې کوم داغه ویني کې دا پیچ ملاویږي چې زمزمه کې ملاویږي دلته نه ملاویږي دیم نمبر خبره تا دا آلیو کوله ٹھیک شو نو په آلیو باندې منګ په کور میجنسی کې آلیو ډیر دی په اورځ دی ایجنسی کې آلیو ډیر دی په باجوړ کې آلیو ډیر دی په ار په نار کې هو مرنشم بیلې خو په سود کې اوم چې کوم دی آلیو ډیر دی په نار کې آلیو ونګلات شته
جی
خدا ټول زنګرون دا ټول زنګرونو کې چې کوم قسم دی نو هغه نه تیل ډیر نه وي مون هغه کې کوشش دا وکړو د سوکالو راسې مونږ هغه کې کوشش کوو چې مونږ دغه زندلي بوټي ونی چې کومه د زیتون دی په دې کې مونږ شختراشي وکړو او په دې کې مونږ قلمونه ولګو د هغه قسمونو چې هغه ښه پیداوار ورکړي هغه کامیاب
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزوي نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 422 11 24 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
Thank you.